حالم و حال و هوایم، وجود من پر شده از تو، توی قرارم. جهان من با تو قشنگ است، کلام من با تو یک رنگ است، تمام حرفای من
یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستویم. وړاندې اورئ دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو او امریکایانو پلاوی په قطر کې له یو بل سره ګوري. افغان کارپوان په دې اړه څه وایي؟
باید یو موافقه سره ورسېږي تر څو د افغانستان د موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بېرته ورته راوستي.
بهر ته د افغانستان څخه د وسلو د قاچاق په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. په ننګرهار کې لسګونه سندرغاړو سندرې پریښي او نور کاروبار شروع کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو
کمین ګل چې په ننګرهار کې د سندرغاړو د اتحادیې مشر اوس منتو خرڅوي. دا او ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان شمالي سیمې زلزلې لرزولې او ایران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخ و ډب شو. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو، یعنی د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي ړنګېدو وروسته ما د ناټو د ونډې په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګونه ویل چې د ناټو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. ناټو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف نورو غړو هیوادونو خپل ځواکونه د روان کال د اګست په 13 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته وویستل. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 3,55,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي. اوچا همداراز په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم نږدې شاوخوا 2,40,000 کسانو ته د مرستو خبره کړې. د اوچا په خبره که هم د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ننګرهار له حوزوي روغتون سره د صحي وسایلو د مرستې یادونه شوې او اوچا په ننګرهار، نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو کې هم له بېوزلو خلکو او بېځایه شوو کورنیو سره د مرستو یادونه کړې ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه د تلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې له لوري پر اعلان شوي مقرراتو اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو دا مقرره یا تګلاره د هغوی د ژمنو خلاف یاده کړې. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له تلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه او ډرامې چې ښځې پکې وي ونه ښیي او همداراز هغه سریالونه په هیڅ صورت خبره نکړي چې د انبیاو یا صحابه و تمثیل پکې شوی وي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند د زلزله پیژندنې د ملي مرکز پر اساس د دې زلزلې مرکز چې د سهار په 8 بجې وشوه د تخار ولایت مرکز تالقان ښار ته نږدې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو یا مالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکول شوی. په افغانستان کې د اکثرو زلزلو مرکز د هندوکش په غرونو او یا لمنو کې وي. راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکۍ بهوونکی ګاز وشیند او د ربړي مرمیو ډازې وکړې. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو او دغه راز د سپوږمکۍ له لارې د اسوشیتد پرس په اخیستل شویو تصویرونو کې د اصفهان ښار په ځینو سیمو کې اعتراض کوونکي لیدل کېږي چې مړ دی وی ډیکټاټور شارونه ورکوي. د اصفهان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې یو شمیر مظاهره چان نیولې دي خو دقیق شمیرې ونه ښود. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې په پرونیو مظاهرو کې 140 تنه نیول شوي او محبس ته استول شوي. دا سازمان د دریو تنو د وژل کېدو د احتمال یادونه هم کوي. په اصفهان کې له 4 ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې شوي دي. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې لیږي. د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې نږدې 1000 تنه بیرته خپل هیواد ته استولې دي. د عراق د بهرنۍ چارو وزارت ویاند احمد الصحاف پرون جمعه ویل د عراق د هوایي چلند 2 الوتکې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې له بیلاروس څخه 1118 عراقي پناه غوښتونکي بیرته راولي. د دغو پناه غوښتونکو اکثریت د عراق کردان دی.
له آزادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. رازو د پروګرام اولی موضوع ته. دوه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ نن پیلېږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مهالویش له مخې به نن د اروپایي ټولنې له استازیو او نورو لوریو سره غونډې وشي. طالبان د خبرو اصلي اجنډا سیاسي موضوعات د کنګل شوي بانکي زیرمې آزادي، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت خی. خو کلو لوریو تا زینی نور لمری توبونه هم شته چی جزیات به زمگل همکار و رو چی ده هم موضوعی تخیب کری. میره بانی
نن دوه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې، امریکا او نور جهتونو ترمنځ د خبرو لړۍ پیلېږي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته د نننۍ غونډو په اړه ډېر تفصیل ورنکړ، خو دومره ویل چې امریکایي لوري سره نن کومه لیدنه نه ده پلان شوې. ښاغلی نعیم دا هم ویل چې دمو مهم موضوعات په لیدونو کې پلان شوی دي چې بحثونه کې وشي. د دې خبرو اترو لپاره د طالبانو یو پلاوی لا وړاندې په دوه کې دی، کومې بچې نن د وښتمه نه پایله او تر نه وښتمه پورې به دوام وکړي. طالبان وایي دوی خبرو د پاره یو مهم اجنډا لري او د هماغه اجنډا پر مخ په دغه موضوعات پر مخ وړي. د طالبانو په اجنډا کې تر ټولو مهم موضوعات او دغه بسر موضوع د افغانستان د بانکي زیرمې د چې باید امریکا یې آزاد کړي، چې په دې ټکو باندې باندې یوازې امریکایي لوري سره دوی خبرې کوي، بلکې د اروپایي ټولنې استازو او تر پای ځینې نور جهتونه چې قطر هم مهمه برخه ده په دې بحثونه وشي. او سیاسي موضوعات چې لاغنه د افغانستان کې دننه دی او ټولګدونه حکومت تشکیل هدف دی، تر خوای د ټولنیز وضعیت په اړه باندې چې د خوندزو ته د جنو تک دی، په کار کې کار د پاره د خوځو اجازه ده، او ځینې نور بشري موضوعات هم شامل دي چې د خبرو لپاره لومړیتوبونه ټاکل شوي او بحثونه پرې وشي. د طالبانو لوی اندېښنه د هغه څه په اړه باندې ده چې شاید د دوی حکومت پر راتلونکي کې ورسره مخ شي، چې هغه اقتصادي بحران او د افغانستان د بانکي نظام سقوط دی چې دا تر ټیره پورې پر هغه مرستو پورې نغښتې او تړلې ده چې بهرنیانو لخوا د افغانستان د حکومت سره کېږي او ترخوای د افغانستان د بانکي زیرمې ده. خو اروپایي ټولنې او ترخوای د امریکا لپاره په دې غونډه کې ځینې نور لومړیتوبونه هم شته دی چې له دې ډلې ټام ویسټ وړاندې ورته اشاره کړې او هغه دادی چې طالبان باید له هر څه د ترهګرۍ پر ضد باندې یو کوټلګه مبارزه وخی او هغه داسې مبارزه چې ژمنتیایي لړنړیواله سور ټولنې سره دای چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ځاله باندې بدل نشي. تر خوای له افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند ته هلته ګواښ دی دراوتلو موضوع ده، د بشري مرستو موضوع ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې دي. تر خوای ته یو ټولګډونه حکومت یا هم شمول چې ورته وایو د داسې حکومت تشکیل دی چې په هغه کې ښځې هم کار ته د تګ اجازه ولري او خوای نجونو ته هم اجازه ورکړل شي چې څو ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان دی ټولو ته ځان ژمن خی او وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې سره دا وعده کړي او پر خپلو وعدو باندې ولاړ دي. یو بل مهمه موضوع چې له دې غونډو ډېر درې رهیلې کېږي او شاید دا غونډې ځکه بااهمیته ترې ګڼل کېږي، هغه دا ده چې ویدوزو رسنیو هم داسې راپورونه خپاره کړي چې ګوند اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي په یو داسې ډول باندې د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره یوه لاره عمومي چې مخامخ طالبانو سره مرسته ونشي، سو حکومت دوی پیاوړی شي، بلکې داسې لارې وشنجول شي او پیدا کړل شي چې د افغانستان د بنسټونو د پایداره کېدو لپاره او د افغانستان د بنسټونو د سقوط مخه ونیول شي تر څو مرسته ورسیږي. تر خوای بل مهمه موضوع هغه د بشري مرستو رسول دي چې د افغانستان سره وشي چې په دوی کې مخامخ یا خپل د هغو کسانو سره مرستې دي چې یا یې کار روزګار زیان شوی دی او یا هم په یو ډول باندې اوس تر ډېر اغېز.
مننه د تاسو له توضیحاتونه. زموږ همکارو د دوهی کې د طالبانو د پلاوی همدارنګه د امریکا او اروپایي ټولنې د چارواکو د استازیو ترمنځ د خبرو د پیل په تړاو باندې جزئیات راکړل، دا چې په کوم موضوعاتو به خبرې کوي. په همدغې موضوع د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو سلاحکار وزیر او د چارو له شنونکي ښاغلي شهزاده مسعود سره خبرې کوو. مسعود صاحب، کورودان چې ټلیفون مو واخیسته، په دوها کې طالبان ځان ته اجنډا لري او امریکا بیا ځان ته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی هلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقونو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف به ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره، یعنې زه منځ د افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خود دغه ناست هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښې نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري پاره کې د موږ اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شي، هغه ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید دا ده چې ښه پایله افغانستان د خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزې متاسفانه په جنګ کې تیر کړو او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته د فرصت نه په استفادې دواړه لوري یو مثبت عمل تسره ورسی چې د افغانستان لپاره ښه پایله ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلی دي چې په افغانستان کې دننه غنی ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، دنجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې دوجمنې کړي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځوړلو داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلی دوه ته چې بیرته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای ما کړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د لور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کی. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې تاسو کې موږ د نړۍ سره مشارکت لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسیږو. زه فکر کوم چې د دوی په تړون کې یو مسله هم همدغه و چې د طالبانو د اسلامي تاریخ سره د امریکا متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نور هیوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان تلاس ورکړي، د افغانستان خلکو تلاس ورکړي، ځکه موږ د پاسه څلور لسیز جنگ نه وسره وتلي یو، او کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، دارنګ سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې وادونه لاغې ډلې منځنۍ آسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې د دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، په خو حمله کوي روسیا او چین چې تاسو یې ارګه د منځنۍ آسیا یوادونه د پخوانه د امارات د راتګ نه په خو هم دوی دغه تشویشات درلودل، د تشویشات وو هم ستاده، اما زه فکر کوم چې کچیر د داعش دلا د بیرونه سپورت نشي بیرونی کومک نه لري زه فکر نه کوم په افغانستان کې دومره مردمی ریشه نه لري زه امید کوم چې هغه د خلاتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي د هغې نړیواله ټولنه د امارت اسلامي سره په ګډه د دغسې یو پدیده باید مخه ونیول شي ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده تشویشونه سته ده اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه په یو مثبت عمل کې هم د نړیوالو ټولنې سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل فصل سره برابر شي.
وروستۍ مسله دغه خبرې خو دوحه کې کېږي طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید همدغه د دوحې تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ د دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې دا اتهامات کېږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسېږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل خصوصا دغه ناورین چې لوی روان د اقتصادي ناورین دغه ته د پای ټکی کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو خطه فهم ته ورسېږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکو چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د ایران لخوا د افغان او ایران لپاره د سوداګرۍ غډي خونې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې اجازه ورکړي. د دې خونې مشر حسین سلمی د ترکیه آژانس اناتولی ته تیر ورځ ویلي د تهران او طالبانو وروستۍ ناستو ته په کتو سره ایرانی چارواکو له طالبانو غوښتي ترڅو د قانون د کیندنې په برخه کې ایرانی انجنیرانو ته د کار زمینه برابره کړي. د نوموړي په خبره له دې لارې به د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې د پخوا په څیر پیاوړې شي. د ایران لخوا د افغانستان او ایران د سوداګرۍ غډي خونې مسؤلونه دغه شان زیاته کړې ده. ایران له افغانستان سرګډه پوله لري او د دواړو هیوادونو ګټې کولای شي د سیمې په ګټه هم وي. د خونې د مسؤلینو له قوله ویل شوي چې طالبانو هم د ایران دی وړاندیز تر دا مهاله شین چراغ نه دی ښودلی، خو هیله مند شته چې دواړو خواوې یوې پایلې ته ورسیږي. هم به غوښتل په دې اړه د افغانستان د قانون وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د طالبانو د کورنیو چارو مالي وزارتونو او د بانکونو ټولنې له استازو سره د افغانیو د ارزښت لوړو ساتلو او د ډالرو د نرخ د کنټرول په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو خبره کړې. د دې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوي د دغه کمیټې رامنځته کېدل د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو په بازار کې د برخلو ثبات ساتلو لپاره اړین ګام یاد شوی. په یاده خبر پاڼه کې ویل شوي د سوداګرو ستونزو په بانکونو کې خپلو پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسی او په بازارونو کې په نرخونو د ناوړه اغېز او نورو موضوعاتو په اړه به هم د دې کمیټې له لارې اغېزمن ګامونه پورته شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 69 افغانۍ دیرش پوله، یو ایرو 104 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 2 دیرش پوله، زر هندي کلدار 1110 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1514 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. طالب چارواکي له افغانستان د وسلو د قاچاق په اړه یو خوله نه دي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت که څه هم پاکستان او ایران ته د M4 ټوپکو قاچاق او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او نورو وسایطو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او د طالبانو له حکومت پکې غوښتنه شوې چې قاچاقونکي باید ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیا څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر لخپری دوه وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوز لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمیزت ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بله ویډیو هم خپره شوې چې پکې ښکاري د امریکا جوړ شوي مرمیزت ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلی تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخواني حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یوه خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوې ده. طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا IT رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بېننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمېر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لویدلو. له همدې امله افغانستان نه لتګ وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روزه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 6401.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمینګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړې دي او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا یخکاری چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي، ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکی د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخ ته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه. په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بېسوري د دې لامله وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف یې په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولږې له امله یې درې ورځې په نهار روژه نیولې، ژړا یې په ستوني کې نښلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خوای تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستۍ سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دو څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي به کوي. دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته، ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو به زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د ده په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان یې وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
زم دغه چې څوک وانه وري چې دارا باب په مات دي کې راته
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30